سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلختر کړی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبرلانو اتحادیه وای په پرلپسې ډول د خبرلانو د نیولو په تړاو شوړ اندېښنه لري د دغې ادارې دغې اتحادیه نن په ویلامه کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سراب او پننګرهار کې د کلید رادیو د مسؤول فقیر محمد فقیر زی او خبريال جان اغا صالح نیول کېدل تاندېخنې وړ موضوع بللی ده دا درې وړ خبريالان پرون نیول شوی دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسون له لارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تریک شنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانسي او خبريال سید واحد الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې د برټانیې د صدراعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته له شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه ورنه کړه او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم ښار کې یوې محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته برائت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونو کې برائت ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پاوست په بدنامولو هغه وخت ورن شو چې په یو پارک کې د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کس سره د روسیې د پاوست په اړه خبرې وکړې هغه کس چې نیکونوف ورسره خبرې کړې وي پولیسو ته راپور ورکړ او ویل چې لیکوال د تسپارښتنه وکړه چې د اوکراین جګړې ته د نزیو پر ځای د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوږ شي چې څه وایي لدی روس پلاتونکو مندل چې د نیکونوف د کتاب د بیا داسې کارول شوې دي چې مخې د روسیې د پوز بدنامول دي پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته پر روسیې کې د پوتین ګډ سیاسي مخالفان ځپل شوي او زندانونو ته اچول شوي دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمې ورخوا بعد روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوې نکړي د امریکایي کمپنۍ د خبره د اګست په 11مه د روسی ټلی ډیلی اژانس په لیګل لیک کړی ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې کله چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ وتره خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هاول ویدیو کمپنۍ او پر اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي او د افغانستان سنگین وزنه تکواندو کار علی اکبر امیری نن د جنوبی کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلی امیری له کاناډا، قزاقستان، جنوبی کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیالي د هغه روسي سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2018 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسابان دی 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درته په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال زرهاو افغانان له پاکستان او ایران او افغانستان ته راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه باندېان له ایران هیواد څخه را انتقال شوي دي. همدار از د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
د چې په دغه میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم درته وروسته تفصیل لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوارځواکو ماشومانو شمېر ډېر شوی دی.
زه کلیل کې دالک مراوسته زه نه غز بیکاره دل کارت له ساس کړی دی دریم کارت او چریش مزه پنځل لس ورځې لکه کارت نه والی کنسلو کړی دی بیره نه کارت واري به چې پنځل لس ورځې بعد بیره راوړم.
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مخړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومته د دوو کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم په راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي وکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږ او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوي ډېری کړې دي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوه کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کی. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کیدونکې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي وکمنۍ د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه سره خراب شي. په راپور کې راغلي چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سخت دي، خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راکته شوی چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکارۍ کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بېخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بېخي خدای شته چې ټولو خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکارۍ سر ټکوي.
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وي، دا یوازې په معنی ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. د ټولو همدا حال دی، امنیت ښه دی خو بیکاري بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي وکمنېدو رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوګه ویده کیږي. د دې وړاندې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ناروی د کډوالو شورا ویلي و چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خوارځواکۍ وضعیت استراري حالت غوره کړی چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځم به پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنۍ واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشتي عباسي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي. د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هره ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړې په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
موز جامعه جهانی میخوایم کې طالبان را
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړي او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به سنا زنای افغانستان حمایت کنه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه په ورځ په همدې اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو، اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته د اوسني بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو، پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوي چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په درېو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال روده بفروتن وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د مالی مرستو، مذاکراتو او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دا یوه لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
د
طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت خزو ته لشرعي محرم پرته د لړی وطن پر سفر هم بندیز لګولی او دوی تفریحي ځایونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تېر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشه شوي او بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تېر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څه باندې 1000 تنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تېر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره لا هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپله خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستاني طالبانو له واکمنې دو وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کېدو بهیر تیز شو چې په دوی کې ډېر شمېرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رابطې ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 6,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه، او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغوی چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند یې څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي رابطې وویل.
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موجر اکشوهی تو بعد زندگی داشته بوشم.
پا ترکیه که زمال پار روانی ستونزی دیری وی دیر بعد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دی یواش و دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه و ماری و چه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی، زکا کار اصلا نشتا.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبانو کمادی کردوالو او بیرت راستاری دون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2,000,000 زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې وار بیا د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دغه ښار له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلی دي. د کیف شاروال ویلی چې د یو لګیدلی توغندی ټوټې د ماشومانو د یو روختون په انګړ کې لویدلی او ځانی او مالی زیان نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې په راکټي حمله کې یو اته کلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یوه مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب یې څه نه دي ویل شوي. د خارکیف سیمې والی اولاسین یې هوبوف نن ویلي د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغې سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه شپېته کلنه ښځه وژل شوی او یو شپېته کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د جنوب په میلیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یوه نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وه ویشتل شوې او نسکوره کړې شوې ده. د مسکو شاروال سیرګی سوبیانن ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلي او چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول شوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتره کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل شوي چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شته اوربت او بیروزګارۍ په وجه د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د سدآباد په مرکزی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څانګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یادو ټولو ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بسپری خپل خوارځواکې شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته راوسته وایي.
ذکر کې دالک مراوسته دنده غز بیکاره دل کارت له ساس کړی دای دریم کارت او چریش مزه 15 لسره دل کارت نه والی کن چالو کړی تیر بیره نه کارت واری بچی 15 لسره بعد بیرار نو بیرال بی.
د یاد روغتون مسول ډاکټر مولادا دوی په روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري.
او هغه ټول وسایل چې د شدید سولې تنظیم ناروغانو د درملنې لپاره په کاري کې په اسداباد روغتون موجود دي. هغه درمل چې په اسداباد ولایت روغتون کې د ماشومانو د درملنې لپاره استعمالیږي، مثال په ډول باندې 700 یا 2000 په درملنې کې کوم خاص مشکل نشته دی. دلته څومره ماشومان چې دلته بستر کېږي زموږ ان شاء الله د درملنې هغه وختم چې دی هغه ښه دی.
کونړ کې د خوارځواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارځواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون 4 مرکزونه لري او په 8 کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټر موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په چوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تدابیر لپاره، او باقي منده د 8 کلینیکونو کې او 14 موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زموږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شو د ورکوونکي دي، د دې تدابیر ترسره سویته غزي ځکه چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سږ کال موږ سره سوی ته غځي کچه مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن پوهه او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېرې کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او دغو ستونزو د نورو زیات اغېز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې 1 من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال یې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسوه بادامو ته، یخم وه، د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا 80% بادام یې د بنده وی وړل.
د یاد ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی خو حاصلات خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات کړی و بادام، او سږ کال حاصلات کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا یو ورور چې دا سږ کال واورو یخ ووله، یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې وه یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بینوي وړل، دا حاصلات هم د بینوي په دغه باندې حاصلات کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له 10 کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بد بختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغ د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دنگ سلامون علی کی ہل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندوز ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. دې خو دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي، او دای په مکالب کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیو کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټې کړي. السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسی ایمانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت واز خاور سوالی د پتنی د کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه دی واز خاطر وی ور مې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې ریاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرني ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې دي، عوام هم ستونزه ده. که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مې ته راورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو د مرکو